سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې زموږ د خبرونه زیاتره برخه د ازادي پاتسپو کې پروګرام ته ځانګړی شوی چې تکرار به خبريږي خو تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي واشنگتن په دې کار کوي چې افغانستان څخه د بهرنۍ ترهګرۍ د ګواښونو مخه ونیسي. د دې وزارت ویاند ویدانت پټیل پرون د اګست په لومړۍ نیټه په خبري کانفرنس کې وویل دایش خراسان هغه ډله ده چې په نړیواله کچه د بریدونو وړتیا لري. پټیل زیاته کړه موږ په دې کار کوو څو ډاډ ترلاسه کړو چې افغانستان یو ځل بیا پر امریکا او متحدانو د ترهګریزو بریدونو د پایل ځای په توګه ونه کارول شي او له افغانستان څخه د بهرنیو ګواښونو د راپورته کېدو مخه ونیسو. پټیل د څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د طالبانو حکومت په ځلونه دا کړي چې په افغانستان کې هیڅ ترهګر ډله فعالیت نه کوي او دوی نه پرېږدي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي. خو د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار ډلې د جولای په 10مه په راپور کې ویلي وو تایش او القاعده ترهګر ډلې په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو لپاره خوندي پټنځایونه موندلی شي او دا هیواد د ترهګرو سرچینه ده. په راپور کې راغلي وو د افغانستان په ډېر شمېر ولایتونو کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو پر وړاندې د طالبانو څخه هم ګاونډیو هیوادونو ته د ترهګرۍ د پراختیا لار هواروي. د کډوال نړیوال سازمان آی او ایم وایي په نږدې څلورو کلونو کې 8 میلیونه افغانان کډوال شوي دي. د هغه راپور پر بنسټ چې د سازمان اندازې په دویم پر ریلیف ویب خپور کړی راغلی د 2020 کال راهیسې نږدې 8 میلیونه افغانان کډوال شوي چې 80% ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران او پاکستان او نږدې 1 میلیون نورې اروپایي هیوادونو ته تللي. د راپور پر بنسټ د دغو کډوالو 80% د کار د نه شتون له وجې له افغانستانه وتلی دي. د راپور پر بنسټ د سازمان په 2023 کال کې نږدې 1 میلیون راستانه شوي کډوال ثبت کړي چې 80% یې په غیر قانوني او 80% نورې په جبري توګه راایستل شوي وو. په راپور کې راغلي له ایران څخه د راستنېدونکو شمېر لوړ دی. دا په سال کې د ایران او پاکستان کې میشه افغان کډوال په دې هیوادونو کې د پولیسو له بد چلند او ځورونې شکایت کوي. بل پلو بیا د طالبان تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس ویلي څه باندې 200 کورنۍ له پاکستانه هیواد ته راستنې شوي. د اژانس نن پر خپل اکسپانې په خاني ټویټر ویلي پرون د تورخام له لارې دیش د سپین بولدک له لارې 40 او د نیمروز د وریښمو پله له لارې 18 او د هرات د اسلام کله له لارې 100 کورنۍ هیواد ته راستنې شوي دي. د پاکستان حکومت د تیر کال د نومبر میاشت راهیسې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. د طالبانو د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت وایي پاکستان او ایران هر ورځ لږ تر لږه 1000 افغان کډوال له خپل خاورې باسي. خو ایران او پاکستان بیا ویلي چې دوی یوازې بې اسناده کډوال له خپل خاورو باسي. په ایران کې میشت افغان کډوال شکایت کوي چې په وروستیو کې له دوی سره د پولیسو او عامو خلکو چلند بد چلند اوج ته رسېدلی دی. د امریکا متحده ایالاتونو په وینزویلا کې له جنجالي ټاکنو وروسته پرون د اګست په لومړۍ نیټه د ټاکنو د اعلان شوي ګټونکي نیکولاس مادورو پر ځای د اپوزیسون نوماند اډومو نادو کلینسنس د ټاکنو د ګټونکي په توګه وپیژنده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن بیا بیان کې ویلي د پراخو شواهدو په پام کې نیولو سره د وینزویلا ولس او امریکا ته دا روښانه ده چې ګوګلنز د جولای میاشتې ولسمشریزې ټاکنې د ډېر رایو په اخیستلو سره ګټلې دي. د جولای 4 په وینزویلا کې ولسمشریزې ټاکنې ترسره شوې چې پکې نیکولاس مادورو د دریم ځل لپاره د وینزویلا ولسمشر اعلان شوی و. اپوزیسیون په دې ټاکنو کې مادورا په پراخو درغلیو تورن کړی و او د پلازمېنې کاراکاس په ګډون یې د وینزویلا په ډېرو برخو کې په لاریونونو لاس پورې کړی و.
آزادی پڅپوک
درم واج آزادی
د آزادی رادیو اوریدونکو او همدارنګه د آزادی رادیو د فیسبوک واتس اپ او ټویټر لاري د خبرونه لیدونکو ستړي مشي هر کلام کوم د آزادی پڅپوک د دیونې په خبرونه کې ز اجمل اندیم. په وروستیو کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلان کې په نړۍ کې د یو شمیر افغان سیاسي نمائندګیو چارې له دې کبله چې ګواګي له دوی سره همغږي نه لري یا له دوی سره په قونسلي برخه کې همکاري نه لري غیر قانوني اعلان کړی. ویل چې د دوی لخوا هغه اسناد چې دوی افغانانو ته ورکوي دا اسناد دوی نه تایید او همدارنګه نه مني. بل خواته وی ویل چې لدی پرته نورو لکه څوار لسو هیوادونه چې اعلان کړل نورو کنسلګریو یا نورو سفارتونو ته دی ورشي چې هلته یو شمیر سفارتونه له دوی سره په کنسلی برخه کې همکاري لري او هماهنګي لري چې د هغوی لخوا ورکول کیدونکي اسناد ظاهرا د طالبانو د حکومت لپاره د منلو وړ دي. دې موضوع ګڼ بحثونه راپورته کړل. د افغانستان د سیاسي استازولیو د برخلیک په اړه باندې له هماغه وخت نه چې پخوانی جمهوري نظام وپرزید ولسمشر له هېواده بهر ووت او طالبان بیا واک ته ورسېدل په بهر کې د دې هېواد د سیاسي استازولیو د راتلونکي همدارنګه وسنی سیاسي وضعیت حقوقي وضعیت په اړه باندې پوښتنې وي. ګڼ افغانان چې د نړۍ په ګوډ ګوډ کې میشتي لا هم اړ دي چې د خپلو بیلابیل ډولو اسنادو لکه تذکره، پاسپورت تمدید، وکالت خط اخیستل، د جرمونو یا د جرم د ارتکاب د جرمونو نه چې په اصطلاح مباره اعلان شوی یا جرم نوی کړی دا یو سند په ځینو کارونو کې له افغانانو نه غوښتل کیږي په بهر کې چې عموما سفارتونه او د افغانستان دولت ورکوي. ګڼ نور دې ته ورته نیکانامه او نور کارونه هم دي چې د افغانستان په کنسلګریو او سفارتونو پورې اړوند دي. دغه وروستی اعلان ګڼ هغه خلک اندېښمن کړي دي چې په دغه هیوادونو کې دي چیرې چې د افغان سفارتونو او کنسلګریو کار د طالبانو د حکومت لخوا غیر قانوني وي وایو یا دا چې د منلو وړ نه دی ګڼل شوی. په ورته وخت کې دغه سفارتونه او سیاسي نمایندګۍ چې طالبانو یې کارونه غیر قانوني بللی دي دوی بیا ویلي دي چې طالبانو دولت پر رسمیت نه دی پیژندل شوی او دوی خپلو کارونو ته د پخوا په څیر دوام ورکړي. موږ هڅه وکړله چې د دې دواړو ډلو نه هغوی چې د طالبانو له حکومت سره همکاري لري د دوی نه څوک راوغواړو چې ووایي چې ولې یو داسې حکومت سره له بهره همکاري لري چې په نړۍ کې په رسمیت نه دی پیژندل شوی او څنګه یې توجیه کوي. همدارنګه هغوی چې د طالبانو له حکومت سره همکاري نه لري هغوی نه دا وپوښتو چې څنګه په داسې وخت کې چې حکومت نه لري دوی د چا استازولي کوي او څارې څوک کوي په دغه ادارو کې. خو د دواړو لورو نه هیڅوک پرته له دې نه چې لنډ کلیپونه موږ ته راکړي یا لنډې څرګندونې وکړي د بحث لپاره چمتو نه و. همدا دی چې یو شمیر داسې کسان چې هغوی په دې موضوع باندې پوهیږي د پوهنتون استادان دي، کارپوهان دي او سیاسي فعالان دي دوی ته مو بلنه ورکړله چې په دې بحث کې را سره ګډون وکړي. په بحث کې را سره په برلین کې د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکو اسحاق اتمر صاحب دی. پخانه ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنونکو غوث جانباز صاحب هم را سره دی. کابل کې د پوهنتون استاد عبید الله بهیر را سره دی او همدارنګه بل سیاسي فعال شیردل پاتسون را سره دی. دواړو ټولو ملمنو ته هرکلی وایم. لومړی پایل به له ښاغلي اتمر صاحب نه وکړو. اتمر صاحب د تاسو فکر باندې د جمهوري نظام له نړېدو وروسته د دغه استازولۍ یو پرته له دینه کتیر شو چې طالبانو سره همکاري لري یا نه لري د دې زه تاسو څنګه وینئ؟ دوی په څه ډول مثلا لام سفیران شته دي چې طالبانو نه دي سفیران کړي او حکومت هم نشته پخوانی جمهوری حکومت لا هم ډیپلوماټان شته دي چې کارونه کوي په نړیواله کچه داسې پخا کله داسې د نورو هیوادونو سره شوي چې حکومت یې او ډیپلوماټان یې؟
مننن صاحب تاسو قدرمنو میلمنو ته لیدونکو اورېدونکو ته سلامونه ونیکېږي. ګرچې که د افغانستان کې تاریخ ته وکتل شي په افغانستان کې په مختلفو دورو کې کودتاګانې اوختونونه انقلابونه شوي دي خو دغه موضوع په یو میاشت کې حل شوی. دغه حتی نه ده رسېدلی چې سفیران د په مستقله توګه یو دریز لري او د افغانستان حکومت د هغوی ونه مني ګرچې دا د هر حکومت مسؤلیت دی چې هغه د خپل د اتباعو د حقوقو د ساتلو دپاره تر اخري حده پورې تلاش وکړي. کتاسې په دغه پاسپورتونو کې وګوري د افغانستان په پاسپورت کې تا هم دغه سي د نورو هیوادونو په پاسپورتونو کې دا سي اول صفه کې دا سي راځي چې د دغه پاسپورت لرونکي د حقوقونه دغه هیواد چې هغه پورې متعلق دی د دې د حقوقونه دفاع کوي او دا د دې مسؤلیت دی او د میزبان هیواد نه هم دا غوښتل شوی چې په دې برخه کې دوی سره مرسته او همکاري وکړي. دا د افغانستان په پاسپورتونو کې هم شته دی، یعنې دا یو د هغه مسؤلیتونو دی چې د افغانستان حکومت باید ولري او هغه د دغه اتباعو خوندي کېدل دي، دوی ته د لانجې او جنجالونو نه پېښېدل دي. حتی دوی د میزبان هیوادونو نه غوښتنه کوي چې د دغه پاسپورت لرونکي سره
اوس خو د طالبانو حکومت په لومړي قدم کې مخکې له دې نه چې نړۍ ته راشي له هغه استازولیو سره په کړکېچ اخته دی چې هغه د پخواني جمهوریت استازولۍ دي. د نړۍ هیوادونه د طالبانو استازولۍ نه دي منلي او یعنی دغه کړکېچ باندې کومه سابقه لري که نه لري. تاسو ته زه بېرته راستنېږم جانباز صاحب، تاسو راته ووایې داسې کله شوي دي چې د درې کلونو لپاره یو سفارت په یو ځای کې فعال یو حکومت نه د جانباز صاحب مایکروفون لا هم بند دی. بهیر صاحب تاسو ته برا شو دغه بحران به ورته ووایو، ځکه چې په نړۍ کې د افغانستان لسګونه سفارتونه او سیاسي استازولۍ دي، ډېرې کمې د طالبانو له حکومت سره یا بشپړ یا نیمه یا یوازې په کنسلي چارو کې همکاري لري او ډېرې زیاتې یې نه لري. دا څه ډول یو وضعیت دی؟ تاسو د پوهنتون د استاد په توګه د نړیوالو اړیکو له پلوه او دغه د نړیوال سیاسي اصولو له پلوه دا 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 څه شی دی؟ یعنی دا دا ځای لري یو سفیر دی په یو ځای کې سفیر حکومت دی نه د بهرنیو چارو وزیر دی نه او له مرکزي حکومت سره د اړیکه نه لري؟
سلامونه نیکی هیلی تاسو ته او تاسو لیدونکو درنو ملمنو ته. دلته باید بحث له یو قدم شاته نه شروع کو، او خدا غدا چې مشروعیت شي دا آیا داخلي خارجي دا ورکول کیزی اخستل کیزی نه، په دې چې ولس باید یو مشروعیت ورکی، یو نظام ته نړیواله ټولنه باید دا نظام ته د مشروع نظر وروګوري، بیا غ مشروع ګڼل کیزی. خو دا مشروعیت دی جور مشروعیت ورته ویل کیزی چې دا منل سوې مشروعیت بل اړخ دی، دی فاکتو مشروعیت ته کوم سي طالبان لري واغدا د چې په واقعیت کې خاور د دوی لاس لاندې ده، امنیت افغانستان د دوی په کنټرول کې ده او حکومتي ارګانونه هم دوی ته جواب کودي. نو په دې موقعیت ته یا دې حالت ته سمو شو کورو، واقعیت دا ده چې یو سفارت چې شاته حکومتونه لري د هغې سفارت منطق سو جوړیږي. تاسو مخکې اشاره وکړه د اسناد تصدیقول او پاسپورټونه ورکول او ویزې ورکول چې ته اکسس ونه لرې او ته ونه کولی سې چې دا اسناد تصدیق کې شاته یو مرجع سره، نو بیا یې تا تصدیق څه فایده؟ ای تا دا ویزې چې اخیستل کیږي یا هر هغه خدمات چې دا سفارت ورکوي او په هغې باندې په مقابل کې پیسې اخلي، د دې پیسو جواب کو څوک ده؟ د دې پیسو نظارت څوک کوي؟ افغانستان سفارتونه تاسو وسوګوري په اروپا کې ځینې هیوادونو کې دوی اکثر خپل ډیپلوماتان رخصت کړي دي، ډیر کم کسان دي چې هغه هم دغه ټولي پیسې اخلي او دا پیسې بیا ورته دي فقط د خدماتو نه زیات او دا تعمیرونه ساتل او معاشاتو نه پورته دا پیسې ورته په ګټه پاتې کیږي چې دې پیسو باندې څه کیږي او د دې پیسو جواب کو بسوګي دا تعمیرونه دا خلق دا وسایل چې حالت دي دغه ټول ملکیت د افغانستان دي او په دغه باندې شخصي استفاده کول دغه نه دا خپل یو جنجالي قضیه ده. نو یو اړخ خو دی مالی فساد اړخ ده چې د هغه باندې نظارت نسته. دسی
بهیر صاحب هم دغه موضوع کې کپاتې شو لکه تاسو چې ویل خداده چې راځي هم د مشروعیت باندې خبرې وکړو. د طالبانو حکومت وروسته به زه په دې اړه باندې د اتمر صاحب نظر هم واورم، د جانباز صاحب نظر به هم واورم. د طالبانو حکومت نړیوال مشروعیت نه دی ترلاسه کړی، نړۍ یې تنې یو شمېر یو لړ وختنې لري، ځینې ډېرې واضح دي، او تر اوسه پوری داسې ښکاری چې د طالبان حکومت په ځانګړې توګه د ټولنې نیم وګړي خزی او نجونې له تعلیم نه بې برخې دي او له کار نه بې برخې دي. یواله لویو مسلو نه د چې همیشه د نړیوال ټولنې د هر استازي هغه کده کم هیواد مشري هغه کده نړیوالو ادارو او سازمانونو مشرانی چارواکي استازي یادی په کور دننه مشروعیت له چیلنجونو سره مخ دی. موږ ګورو چې په افغانستان کې دننه په حکومت کې هغه قومي انډول کې یوې خواته کې پرته له مولوی صاحب نه پرته له طالب نه پرته له دینه چې مثلا زه ګورم په ټولنیزو رسنیو کې طالب چارواکي او مشران لګي چې سب پاک کوي سب پاک وساتي. دا په دې معنی چې دوی تر اوسه پورې د یو دولت په توګه چلن نه کوي بلکې د یو سب په توګه د یو ډلې په توګه د یو لوري په توګه چلن کوي چې کورنۍ مشروعیت تبند شیان تر اغیز لاندې راولي. نو د تاسو فکر باندې اوس خو نړیواله ټولنه نه دی منلي، څه فکر کوئ چې په مشروعیت کې ستونزه کم زیات کده؟
ګورئ دغه ټول ستونزو سره زه موافق یم. ټول ستونزې شته، اجتماعي قرارداد نه ده پراخه سوی، افغانستان د ولس د نبض ته دوی غوږ نه دی ایښی او مشاعر نه دی درکړي او د دې مکاتبو د کار قضیه دغه ټول ستا په ځای دي. خو سوال دی ما دا ده چې بدیل چی ده؟ سیدا سفارتونه یا افغان ولس څوک سي؟ افغان وګړی دا په افغانستان داخل کې دا بل بدیل نه لري. هغه د دې حکومت ته مجبور ده چې رجوع وکړي او سره خدمات نه ترلاسه کړي او دا ستونزې کوشش وکړي چې حل کړي. فقط اوس خبر هم دغه هم ده چې موږ د سفارتو ته ورګورو او دغه بیا فرق د جور او د فاکتو دا ده چې تا که خوشی که خوشی نه نن طالب حاکم ده په خوره کې او نن به ته وزارت ته ځې، هلته به د طالبانو د حکومت سره به یو تعامل کړي او دغه تعامل هغه به شک افغانستان داخل کې تاسو یاستې یا د باندې یاستې او تاسو غواړي افغانستان ته سفر وکړي، یو خارجي وګړی غواړي افغانستان ته ویزه واخلي، ته غواړي خپل اسناد تصدیق کړي، ته مجبور یې چې یو نظام ته رجوع وکړي. نظام باید بهتر سي. دغه موږ هم وایو، موږ په داخل کې وایو، موږ طالبانو ته وایو، موږ په تلویزیونو کې وایو. خو معنی دا نه ده چې موږ دا وایو چې شاو دغه نظام بالکل قابل قبول نه ده. ځکه بیا ډی ټو ډی لایف چې ورته کې زی ورست او ورز ځوان دی عام وګړي بالکل شلکیزي او موږ باید یو لار پیدا کو چې وس سید خارجان غواړي وس افغانستان تراسي. نو څوک همدا سفارتونه چې تاسو خپل خبر یا جمهوریت په وخت کې دا سفارتونه په چی امتیاز باندې ورکول کېده؟ کنن طالبانو کې د غستون زده چې خپل ملا خپل مجاهد کینی په وزارتو کې خو مخکې تاسو خبر یاستئ چې دا کډرونه دا سیټونه سفارتونه په چی اساس باندې ورکول کېدلو؟ دا اوس افراد یا اشخاص د دوی یو نظام نمائندګي نه کوي. طالب که منل سوی نظام نه او نړیوالې کچې باندې داخل کې یو مشروعیت پروسه نه تر سره کړي، خو دوی یو نظام د په واقعیت کې او مجبور د سیستم چې د دوی په ترو لاړ سي. باقي بحث بیل ده چې موږ په دې خندونو او د جنجالونو په مخ کې بسکو. خو اوس خبره کده ده چې موږ دا نظام څنګه وچلو، ویزه څنګه ترلاسه کو، تذکری څنګه ترلاسه کو، پاسپورتونه څنګه نوي کو؟ یو افغان چې په لندن کې اوسي یا په فرانسې کې اوسي هغه ضرورت لري د اسناد تذکری، هغه بدون د اسناد نه پیژندل کیږي.
مننه کوم تاسو کاملا یعنی د ارتیا په بنسټ باندې غواړي، ځکه چې یو اجتماعي ارتیا ده د بهر میشتو افغانانو همدارنګ د خارجیانو او هر هیواد کې غواړي باید ولاره ولري، یا د هر هیواد وګړي چې وغواړي د تماس ولاره باید ولري چې تر اوسه پورې همدغه سفارتونو د اسناد ورکول او لدی وروسته چې طالبانو دغه اعلان وکړي، طالبانو د بهرنیو چارو وزارت، نو یو لرستونز یو خندونه پکې راپورته شبی. زه جنباز صاحب تر اعظم دی هغه به ورسته واورو. اتمر صاحب تاسو خبرې مخکې نیمه پاتې شولې. تاسو دغه د طالبانو د حکومت د کورنۍ او نړیوال مشروعیت موضوع دغه بهر کې د استازولۍ سره څومره تړلې بولی؟
دا مستقیم اړیکې سره لري. اول خو دا اوس د طالبانو ډیپلوماسي چیرته ده؟ دوی باید حقیقت کې دوی باید دغه هڅې وندونه پیل کړي چې دغه مشروعیت هم نړیوال نه واخلي او هم د خپل افغانان نه. که دوی داسې کینی خلق خو دې ته نه راځي چې راځئ موږ جرګه کوو تاسو ته مشروعیت درکوو. لکه چې مخکې تاسو ویل، اول خو دغه نیم نفوس محروم دی د زده کړو نه، د کار نه. تاسو د دوی خپله رای لیدلای شي چې نیم افغانستان دوی نه مراور دی په اصطلاح. نو دغه خپله د دې ښکارندوی دی چې دوی یو مشروعیت نه لري. او بیا د دې لپاره چې تاسو خپل کار خپل ګټه خوندي کړئ، نو خپل افغانان مه متضرر کوئ. اوس په دغه فیصلې سره چې تاسو وکړه، دی که خب منگا تقریبا اتنا تر لس میلیون بهر که افغان مهاجرین لر، یعنی اغا سفارت خانه او اغا پرسونل او اغا هواد ده دغه فیصله نه متضرر نده، زکه مخ که باید سویل چه اغوی خپل ماشونه دم دغه اسناد زینه اخلی او جوابگوی هم نده چاتا چاته جواب ورکړ کی. دوی استدلال کوي چې زمونږ کرایه، زمونږ معاش، زمونږ د موټر مصرف، زمونږ د کور مصرف چې مونږ مجبور یو چې د همدغه فیس نه یا د همدغه اسنادو د تایید نه مونږ ترلاسه کړو. دا خو د دوی خبره. اوس چې طالبان دغه بندیز پرې ولګاو، نو دې کې څوک متضرر شو؟ هغه کس متضرر چې هغه افغان دی او په بهر کې دی، در حال چه دا در افغان حق ده دی دوی حکومت بانده چه دی دوی دی حقوق ندفاع او کی. کلا چه خپل دولت دغه کار که و دغه دی حقوق نبر آوا چه دفاع نکی اغت او سنزم جوڑوی، ندانو دیر و چه کفر از کعبه برخیزد کجا بارد پسلوانی. چه خپل دولت دی پسده چه سنگ افغانان وزو روی، څنګه افغانان ته مشکلات او ستونزې رامنځته کړي، نو بیا موږ ګیله د چا نه کوو. ګرچې دا مسله داسې نه ده چې بیخي د افغانانو دپاره ناممکني، ځکه هغه هیوادونه چې دوی وایي موږ اړیکې ورسره لرو، د هغې نه تاسو ویزه او اسناد تاییدولی شئ، دا د یو چا دپاره ډېر سرګردانی دی چې هغه مثلا د یو لرې هیواد نه راشي، د استرالیا نه په طور د مثال راشي، یوازې د دې چې هغه کابل ته لاړ شي، هغه د بعد راشي یا ترکیې ته یا ایران ته یا مثلا پاکستان ته، او هلته په ستونزو کې دی بند پاتې شي، دا پس له هغه نه دی اجازه ولري یا اجازه واخلي چې د افغانستان ته لاړ شي.
مننه کوم اتمر صاحب، بیرته راګرځو. جانبان صاحب، جنبه سپ تاسو ته کراشم اوس مخده وکي چې غږ مو اوریدلی شو. همدغه موضوعات چې تر اوسه پورې موږ بحث کړی دي، موږ بحث یې اوریدلی، په دې اړه باندې څه نظر لرئ؟ او مثلا څه موده مخکې موږ په هند کې د یوې قضیې شاهد وو، ظاهرا یو لوړ پوړی ډیپلومات، زه دقیق بیا هغه موضوع تعقیب کړی نه ده، چې تورن شو او کنه واقعا مجرم وګڼل شو په قاچاق باندې. کله چې څارنه نه وي، په اصطلاح ته یو چاته مسؤلیت ونه لري، هیئت نه وي، مثلا دغه سفارتونو کې هغه معلومات چې ما نن له ځینو خلکو سره خبرې وکړلې، په لندن کې سفارت چې دی پاسپورټ په یوه اندازه پیسو تمدیدوي، په برلین کې چې دی هغوی یو بل اندازه پیسې غواړي، په پولینډ کې چې دی هغوی یوه بل اندازه پیسې غواړي، په یو دغه باندې په اصطلاح د عدم مسؤلیت په سند باندې مختلف نرخونه هر سفارت خپل یخي دي، یعنی یو متحد نرخ نشته چې دا ثابتیږي چې هیڅ ډول یو مرکزیت نشته دی، یوه نقطه نشته دی چې د دوی په عوایدو څارو کې، حتی د دوی هغه ډیپلوماټیک مسؤلیت نه د سو استفادې خطرات شته دی. ډیپلوماټان خپل یو ډیپلوماټیک مسؤلیت لري چې کله د تا رهبری نه وي، کله ته د راتلونکي په تمه نه وي، کېدای شي له هغې مسؤلیت نه سو استفادې وشي. په مجموع کې بل طرف ته د طالبانو سره چې څوک له نږدې نه کار کوي، هیوادونو هغه طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو دوی څنګه دلته استازولي کولی شي په بهر کې؟ په داسې حال کې چې ګڼې ستونزې شته دی، زیاتره یې د جمهوریت د وخت ډیپلوماټان دي. تاسو دغه مشکل ته په کوم نظر ګوري؟
طالبان والے کار کبھی زما پر نظر طالبان دا کار دیر پار کبھی چھ افغانستان دنگے حاکمہ دا متاسفانہ چھے دے دولتداری دولت نجیبیات دا خدمات دا عرضی د خدماتو د ارزې یو لازم بخي د خدماتو د ارزې جوګه نه ده ماده او فقره فقره د پارش افغانانو تر خلدون رامنځته کی داسې چلندونه کوي دوی خو پوهیږي چې په هغو هیوادو کې چې دوی اوس دا ډیپلوماتان یا قنسولان کار کوي د قنسلګري فعالیت کوي دا هیوادونه دوی په رسمیت نه پیژني نو په یو ترتیب دوه کار کوي د یو خوا غواړي چې په هغو کوربه هیوادو دوی فشار واچوي چې ګواکې په دې ترتیب دوی رقم سره نږدې کړي ځان ته په یو نوي تعامل کې او که وشي په رسمیت وپېژني چې دا کار ناممکن دی اوسني شرایطو کې یو فشار په کوربه هیوادو دی د بلې خوا هغه کوم عواید چې دي چې دوی یو دوست په سیاسي غیر مستقیم اشاره هم وکړه چې هغه ډېر زیات نه دي خو بیا هم یو څه عواید شته دغه عوایدو ته هم طالبجان سترګې نښلولي دي چې دا هم د دې جبت لاړ شي موږ تاسو خو وینو چې په اوسني افغانستان کې هېڅ نوی حسابداري نشته هېڅ نوی ظرفیت د دې چې ته حساب واخلې حساب ووایې خلکو ته ته جوابګو اوسېږي داسې یو نظام په افغانستان کې په اوسني شرایطو کې نشته داسې یو سیستم نشته بانکداري نشته د مالیې وزارت دی په خپل ملایتوب شروي نو دې ترتیب هغه پیسې چې کومې ډېرې راچیزې دي هغې ته هم دې سترګې نیولې دي چې هغه هم خپل په جیبو کې واچوي نن سبا د دوی په منځ کې رشوت او فساد هغه د جمهوریت د دورې ته نږدې کېږي او ښایي چې د جمهوریت دوره تاسو ته بیا ډېره هم ښکاره شي دوی دومره غرق دي هم په څلور پنځه ښځو کولو کې هم په عیاشي کې هم په رشوت ستانۍ کې او په نورو سرهاو فسق او فساد کې چې موږ تاسې نمونې وخت په وخت ګورو بل خبره دا ده چې دا سفارتونه څنګه فعالیت کوي د هغوی مسؤلیت څنګه تعمینېږي او دې ته ورته خبرې اصولا خو مسؤلیت د ډیپلوماتانو په د ویانا په کنوانسیونونو کې هلته تصویر شوی دی
کو جان باز ډیپلوماټ خو باید حکومت ولري مثلا یو سفیر چې دی رئیس جمهور استازې یو رئیس جمهور خپل په دوبۍ ته تللې یو نو رئیس جمهور نه یی نو د چا استاز ولي کوي د کوم نظام استاز ولي کوي دې سوال ته
منطق شته زه سره خو خبره دی کده چې مونږ کو داسې یو حقوقي خلاقې د طالب د لاسه وقې شو او دا د څه کوم پرېسیدنت یا نامعلومه رویا هم نه ده په تاریخ کې داسې حالتونه راغلي دي په پولنډ باندې داسې حالتونه راغلي دي پخوانی شوروي اتحاد ډېر وخت مثلا په رسمیت نه پېژندل کېده ډېرو هېوادو ډېر مقتدرو هېوادو دفاع خو عربیه ادامه درلودله یعنې پرېسیدنتونه شته دي فنلند سره دا کار شوی استونیا سره لیتوانیا سره لاتویا سره ډېر نور هېوادونه هم شته چې په ورته حالتونو کې واقع وو نو خبره دې کېده چې زمون هغه ډیپلوماټان چې د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ کار کوي هغوی افغانستان ته کار کوي د افغانستان خلکو ته خدمات وړاندې کوي نه د طالب استازیتوب کوي خو هغه کوم د جمهوري مشروعیت چې تر اوسه پورې سلب شوی نه دی یعنې حقوقي هغه نه دی شوی درست تاسو پوهیږئ چې یو قانون باید رامنځته شي چې د قانون پر بنسټ نوی نظام ایجاد شي
جان باز ابلان را ته دا وای چې هغه استازولې چې له طالبانو سره قنصلي همکاري لري دې ته تاسو په کوم سترګ ګورئ آیا فکر کوئ چې دا د طالبانو د ملاتړ په معنا دی یا یو کار دی چې د ضرورت لمخې باید وشي
ها زه فکر کوم چې دلته ځینې اقدامات شوي دي د ضرورت لمخې او کله چې یو تعداد کسان طالبانو سره لاس ورکړي او سي هغه سره کار کوي دا هغه اغه دې انتخاب دې اراده دې زکولشن چې فقط دې سره خپل د غیر موافقت کې وخت مخکل موافقت د 2023 کال د مارچ په اومنی ته کل چې د طالبانو استازي راتلو د مسکو سفارت ته د سفارت نه هم سي آرام وو ته چې ما ولو وخت چې یو نام مشروع حکومت لاندې کار وکم او خپل سفارت ته راوړم په دې ترسي زه ته وو ته هم درس څونو ډیپلوماټان هم وو ته
ا ستاسو د امر په لاره د امر یو مانه راکوځم با سبروس به د هواري لارو تمرا شو ما سره یو بل ملمم دی د شردل پاتسون دی سیاسي فعال دی پاتسون سپتا سره دا وای چې پام خلکو باندې د دې پریکړه د طالبانو مخکې ورته ملمنو اشاره وکړه لاغي چې شکه دلشي لکه دی آغا مسافرو سرا پرتل دین چی سیاسی نظریه ایت سدا دی طالبانو پا زد دی طالبانو پلابیان دی خواتمر سیبا ویل چی حکومتون و دولتون کزان دولتون گنی مسئول دی چی دی خپلو عطبا و آغا کدیدوی سیاسی مخالفانی آغا کدیدوی موافقانی دی آغوی دی خوندی توب لپارا لخپل حواد نبهر پا نور حوادونو کی اقداماتو کی استونزی ور تخپل جولی نکی دی تاسو فکر باندی دی طالبانو دغا اقدام چی دی زونو حوادونو کی چی افغانانو پا اسطلاح اسناد ترلاسا کول او سفارتونو کار کول یا سفارتون نکی تیر شو ویش دی کنسلی چارو کارو نکی دل پا عام افغانانو جون چستونزو سر مخ کهی یا کرده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. پل سلامونه تاسو تا او تاسو طولو میمنو تا پل سلامونه داله کوم. لکستانگش تاسو پتونه وکره تا بهی دا چم داغ سی پریکری هم پا افغان ولس پانی اغیز لری او هم حقا بهر میش چی پا برنی ودو کسی جی پا غو بانی دا اغیز لری زکا چی هر سوک هر شهروند خپل دا وقوقو باید گتا واخلی اگر که داخلی که بهاری زکه چې هر چا ته باید هغه قانوني حق چې ورکول شوی دی هغه ته تذکره ده هغه ته پاسپورت دی هغه ته نکاح خط دی که وکالت خط دی که همدارنګه نور اجناس دي چې دی لازم لري ورته ضرورت ورته لري یا خپل پانتون اسناد تاییدی وي نو تبهن حکیم نظام که هر هغه څوک چې وي هغه په هغه اړوند باندې مکلفیت لري چې هغو ته باید دغه زمینه برابره کړي ستر سو کولای چې خپل د حقوق نه هغه ګټه واخلي. دا که نن چې په طالبانو پریکړه کړې ده په دولو سي هدونه کې هغه پالیتونه زندولې دي تبهان دا بدی سیاسي او هاړخي خو هم په تنا په بهرني وادو کې ډیپلوماټانو وسیږي هلته یو تعداد ډیپلوماټان دي چې خدمات وړاندې کوي. خدمات چاته وړاندې کوي؟ هغه وګړي ته وړاندې کوي چې د عوام وګړي دي. دا د سره منم چې پاغه کې به دا نظارت ټیم نه وي ځکه چې تاغه پښتنه وسی وایي چې دا پیسې په کومې لارې ولاړې او چیرې دي مصرف کړلې او څومره ازینه اخلي. په دغه برخه کې به طبعا فساد به شکیل خلک خو هم هغه بهر میشت داسې نه دي چې ټول د نظام مخالف وي، داسې نه دي چې ټول د افغانستان سره مینه ونه لري، داسې نه دي چې ټول د سیاسي نظام اوسنی نظام چیلنج کړي، داسې نه دي. شاید په هغو کې به محدود کسان وي خو هم نو موږ باید که محدود کسان مخالف وي یو حاکم نظام لپاره داسې پریکړه د اصولو زه لازمه نه ګڼم ځکه چې یو هیواد چې هغه راضي ده بین ملي اصولو په اساس باندې چې دی ټول اراضي د ده په خدمت کې ده او دلته امنیت راوستی دی، دلته پارس کې دی حکمران دی، د هغه شته وګړي چې په افغانستان کې دي هغه نه د اطاعت نه کوي نو پارس کې دا وګړي چې بهر کې خپلوان لري آیا هغه کولی شي دغه پریکړې نو خپلوان ته جواب ورکړي یا د هغو سره دا پریکړه لین ورسره وشکوي؟ دا خو ناممکنه ده. نو دوی باید داسې یو پریکړه وکړي چې د افغانستان هغه وګړي چې بهر کې دي چې افغانستان سره دوی هغه اقارب لري روابط لري نو هغه روابط په اساس باید وکتل شي څوک په دې وطن کې پاتې دي.
مننه کوم پاتون صاحب که امکاران ملګری دوستان لنډ لنډ خبرې وکي میلمانه نو زه به وکولای شم چې په دې بحث کې غزیاتره پوښتنه جواب کو. زه راځم بیرته بهیر صاحب ته. ښاغلی بهیر، د پانتون دی استاد په توګه راته دا خبره تشریح کړئ. یو سړی دی وای زه کم خپل طالبانو سره یا مشکل لرم یا نه لرم، د سیاسي نظریې سره یم یا نه یم، یا مخالف یم یا موافق یم، خو ویره لري، ډیپلوماټ دی، ځایي کارمند دی د سفارت، لدی ویره لري چې یو داسې نظام چې نړۍ په رسمیت نه پیژندلی او هر وخت ویره یې تنه دی، یو خطر دی، یو جنجال دی، وی لانجی که زه ورسره کار وکم د ما خپل دغه حقوقي شخصیت خصوصا په بهر کې دا مسایل ډیر مهم دي، دا بل ستونزې سره مخ شي. دی ویر یا اندېښنې ته ښایي ځینې سفارتونو همکاري نه یې کړي، او په عین حال کې ولې طالبان دغه سفارتونه اړ کوي چې له دوی سره د کنسلي چارو هماهنګي او همکاري ولري؟ د تاسو په فکر باندې د هغوی دلیل د دې لپاره څه کیدلی شي؟ آیا په دغه حکومتونو فشار راوړي؟ ځکه خو دا فشار خو به ډېر کم وي، حکومتونه ښایي ورته هېڅ ډېر توجه ونه کړي. ظاهرا خو دې اتمر صاحب او دې جانباز صاحب په وینا عام خلک قربانیان دي.
سمه ده، ځینې به یي ځینې سفارتونه به یي چې ستونزې به لري، اندېښنې به لري، هغه منو صحیح ده. کاش دوی سره یو تفاهم ته خبره ورسېږي، خو یو دوه خبرې باید یاد ساتو. یو دوی چې کوم هیوادو کې استازی توپ کوي هغه هیوادونه تیار امارت اسلامي چارواکو سره کینی او دوی سره خبرې کوي. نو دا یو خبره. دومره خبره دا ده چې ډیر داسې سفارتونه دي چې سرکنده توګه همکاري نه کوي طالبانو سره، او دا د کوربه هیواد تقاضا هم دی چې تاسو رسمن سفیر دلته مه رالیږئ، موږ تاسو په رسمیت نه پیژندلی، خو تاسو د هماهنګي طالبانو سره وکړئ چې تاسو دا سیستم کم از کم روان اوسي. بل اړخ یې دغه ده چې داسې افراد دي چې اوس مثلا د سویزرلینډ کې، پولینډ کې داسې موږ سفیران لرو چې هغوی څرګنده توګه د افغانستان کې د نظامی مقاومت ملاتړی دی، غړی دی. نو د هغوی لپاره دغه صلاحیت تر لوشتل چې دوی ویزی ورکي او خلکو نه پیسې واخلي، هغه پیسې چې ورته جوابګونه وي. ګوري د پولینډ سفارت پرون د خدای یو درجن پولنډیانو نه $200 فی ویزا اخیستی. تاسو خبر یاستی مخکې تاسو اشاره کړ چې ویزا $100 نه پورته نه ده، دوی $200 اخلي. او هغه هم داسې اسناد چې هیڅ قابل قبول نه دي. اوس خو بالخصوص چې دا اعلان وسو دغه نه بعد دا پروسه بنده شوه، مخکې حتی جمهوریت په وخت کې یو سفیر خپل ماده دا قصه وکړه چې زه په ایرپورټ کې کېنستلم، ما خلکو ته ویزې ولګولې، پاکستانیان غوښتل چې د افغانستان په ترو لاړ سي، کورونا په وخت کې خپل خاورې ته نسوتلی، نو تورخم په ترو به بیا لاړو. نو یعنې داسې مالي فساد موږ یو تاریخچه لرو. نو په دې مخنیوي لپاره یو دوهم دا ده چې طالب ښکاري څرګنده ده چې دوی غواړي سیاسي فشار واچوي چې دوی دا فعالیتونه سي، دا فعالیتونه بند سي، دوی بیا مجبور سي چې رجوع وکړي طالبانو سره، طالبان سره تفاهم ته ورسیږي یا سفارتونه بند کړي. خو اخر کې خبره دی املاک هم ده چې په دې ټول هیوادو کې د افغانستان املاک دي. دا املاک باید مثلا په نیویورک کې د افغانستان د دولت املاک دي چې اوس هلته چا پیدا وکړې دا غواړي خرڅي کې به حیث شخصي املاک. نو دغه ټول ته باید موږ پام وکړو او طالبانو باندې دا مسؤلیت راځي چې دوی دې لپاره یو کار وکړي. بل اړخ یې دغه هم ده چې یو سیستم شتون چې هغه سیستم سره موږ که موافق او موافق نه یو، مشروعي مشروع نه یي، دا سیستم شتون لدینه بهتره ده چې افراد دا مسؤلیت په غاړه واخلي او یو سیستم مخته بوزي. او اوس خو بالخصوص تخنیکی نگاه نه چې دوی اونه کولی سي سیستمو ته رجوع وکړي او وګوري چې رښتیا تاسو تذکره د افغانستان ده نه ده، نو دوی به کار څنګه بیایي. اخر کې فقط دا اشاره کوله زه فکر کوم افغانان افغانستان ته تلی سي بدون د ویزا، هم که ته خارجي پاسپورټ ولري تاسو سره فقط افغاني تذکره ته افغانستان تلی سي. بیا ځینې دا د اسناد تصدیقولو خبره سیده دا رښتیا هم یو ستونزه ده چې اوس لپاره به دوی د نور هیوادونه چې دوی په لیست کې اعلان کړی دی هغوی ته برجو کوي.
مننه اتبر صاحب که تاسو ته راشو دي تاسو فکر باندې. تاسو مخکې وویل چې طالبانو باید دا پریکړه نه وی کړی، دغه دی پیسو دی یا دی فعالیتونو دی څار موضوع واقعا یو موضوع ده چې باید وڅارل شي. خو تر دې اخوا دی بهیر صاحب په خبرو کې وټکی وو، مونږ ګورو په ویانا کې یا په نورو ځایونو کې، په ځینو ځایونو کې سفارتونه دی طالبانو په ضد فعالیتونو کې ښکیل دي. دغه موضوع ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟ ځکه چې زه نه پوهیږم زه خپله په دې اړه باندې چې سفارتونه څومره کولای شي چې سیاسي فعالیتونه وکړي، او په دې اوسني وضعیت کې خو بیخي په افغانستان کې یو داسې وضعیت دی چې ماضي د ما نه یادیږي چې د حکومت د نسکور شوی سفیر دی په یو ځای کې دوام ورکوي او بیا د نوي حکومت پر ضد باندې فعال اوسي. دا اړخ تاسو څومره غنی فکر نه کوي چې طالبانو خیله دی لیدلوري نم زینو سفارتونو او دغه فعالیتونو ته کتلې؟
خبره د مشروعیت نه یانسه که طالبان مشروعیت نه لري، هر سفارت کولای شي چې دغه بهانه باندې د طالبان د حکومت نه اطاعت ونه کړي او خپل څنګه چې خوښه ده هغه کار خپل وکړي. دغه سفارت خانی بهانه د سفارتونو دا دی چې گویا موږ خدمات عرضه کوو افغانانو ته، او موږ د دې خدمات په مقابل کې یو اندازه پیسې دوی نه اخلو. سره د دې چې موږ مطمئن یو په دغه برخه کې چې هر سفارت خانه کې دغه رشوت شته دی، او دوی هغومره چې یعنی مستحق دی دغه نه ډېرې پیسې دوی ترلاسه کوي. د بل خوانه د مشروعیت مسله کله چې رامنځته کېږي هغه کوربه هیواد بیا دې کې څه نشي ویلی. زما مخکینی ارزم دا و چې خپله طالبانو ته دا پکار دی اوس مثلا د اروپا نماینده کابل ته ځي، دوی سره کینی خبرې کوي، همدغسې د امریکا، همدغسې د کاناډا، دوی دوها کې دفتر لري. دغه دفتر چې دوها کې د طالبانو دی، دا د څه په خاطر دی؟ د دې وظیفه او کار څه شی دی؟ دغه باید همدغه کارونه وکړي، دغه ملاقاتونه دې جوړ کړي، دغه روابط دې جوړ کړي، نړیوالو سره دې کښېني. دا خو یوازې دا دفتر نه دی چې تاسې بندیان تبادله کوي یا په اصطلاح یرغمل واخلئ، یرغمل ورکوئ، پیسې ورکوئ، پیسې واخلئ. دا خو درست کار نه دی. د یو سیاسي دفتر معنا دا دی چې ټول د دفتر د یو دولت نمایندګي دوی کوي، او دا د دوی لاسو خپې دي چې باید دوی همدغه مسؤلیت واخلي، دغه روابط دې جوړ کړي. او زمن کې کله چې یو دولت مشروعیت ونه لري، د دوی سفیران به یقینا چې دوی سرکشي کوي، د دوی د امره حتی د دوی پر ضد دوی سټیج نیسي، دوی درېږي، دوی خبرې کوي، دوی معنې ورکوي، او ځان ته دوی دا حق ورکوي چې زموږ حکومت مشروع نه دی، دا یو دیفاکتو حکومت دی، دا په زور راغلی، دا مشروعیت نه لري، قانون نه لري، نظام نه لري، دا نه لري، هغه نه لري، هواگیر نه دی، فراگیر نه دی. دا خبرې دي چې بیا نړیوالو ته په اوس وخت کې دا د منلې دي. تاسې که بشري حقوق نه مراتوئ، دا چې هر نظام چې بشري حقوق مراعت نه کړي، د ښځو حقوق ته احترام ونه کړي، تعلیم دې په ښځو بند کړي، اول چې هر څه کې چې هغه هېواد هغسې یو حکومت ته سفارت نه سپاري چې هغه متهم وي د بشر د حقوقو په نقص باندې، د ښځو د حقوقو په نقص باندې، په جنسیتي اپارتایډ باندې. دا خبرې دي چې نړۍ کې دا خبرې بازار لري، اورېدونکي لري. دا چې په افغانستان کې نه لري، دا نو بله خبره.
مننه رب شما جانباز صاحب ته. جانباز صاحب، مخکې ښاغلي بهیر د افغانستان نه بهر د افغانستان شتمنیو ته اشاره وکړله. دا شتمنۍ پخام لوټل شوي دي، په ځینو مواردو کې له منځه وړل شوي دي، پلورل شوي دي. په دې اړه رپورټونه هم شته، په پخوانیو د کورنیو جګړو پر مهال باندې. په تیر جمهوریت کې افغانستان حکومت او دولت سره له دینه چې فساد ته اشاره وشو او ګڼو نورو مسایلو ته اشاره پکې وه، خو یو شی چې درلود هغه دا و چې په بیلابیلو هیوادونو کې وتوانېدل چې شکېدلې ماتې ګوډې ډیپلوماټیکې اړیکې بیرته فعالې کړي، دوه طرفه اړیکې جوړې کړي. زه د یو خبریال په توګه تل شاهد وم چې پرله پسې بم رپورټونه درلودل. پلاني هیواد سفارت کابل کې پرانیست، پلاني هیواد کې د افغانستان سفارت پرانیستل شو، په ځینو ځایونو کې د سفارتونو لپاره تخنیکي امکانات برابر کړل، مثلا له وسایلو نه نیولې تر ځای پورې، تر مځکې پورې، تر ملکیتونو پورې، په بیلابیلو برخو کې کار وشو. په دغسې یو وضعیت کې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت دی، دلته سفارتونه په خپل سري توګه کارونه مخې ته وړي، په اصطلاح د پخواني جمهوریت استازولي کوي، هغه چې مات ګوډ له طالبانو سره تماس هم لري، یوازې په کونسلي چارو کې لري. د دغه افغانستان د ملکیتونو په اړه باندې تاسو د یو ډیپلوماټ په توګه، یو داسې چا په توګه چې په سفارت کې کار کړی، څومره اندېښمن یې، څومره مطمئن یې چې دا ملکیتونه به خوندي لږ تر لږه تر څو پورې چې سمسمکې راځي؟
بالکل، نه یوازې د یو ډیپلوماټ په حیث بلکې د یو افغان په حیث زه خپل تشویش لرم. خو اساسي تشویش مې دا دی چې په افغانستان کې څه وخت او په څه ترتیب یو مسؤول، مشروع او ملي حکومت راځي، او دغه ټول افړه او ملامتي د طالب په غاړه ده. دغه ټول حالت چې رامنځته شوی دی، دا د طالب د لاسه رامنځته شوی دی. جمهوریت د فاکتو اوس نشته، حقوقي استمرار لري، ځکه چې قانون رامنځته شوی دی چې د هغې په بنسټ جمهوریت رنګ شي. صحیح ده، جمهوریت فزیکي شتون نه لري، خو حقوقي شتون یې هیڅوک نشي کولی چې د پښتو یې لاندې راولي. اوس د املاکو مسلې ده. د افغانستان املاک په خارج کې، په بهر کې کاملا عام سره تصدیق، او څوک یې خپل په خوښه نشي کولی چې هغه خرڅ کړي، ارزه یې کړي، ګراوې ورکړي، بل رقم پر معامله وکړي دا یعنی عملا دا ممکن نه ده. حتی که چیرې څوک دغسې یو اقدام وکړي، کله چې په افغانستان کې مشروع مسؤول او ملي حکومت رامنځته کېږي دا بېرته ګرځول کېږي کېدای شي، ځکه چې هغه زموږ املاک دي، زموږ جایداد دي، او صرف یو مشروع نظام، صرف مشروع نظام چې هغه هم بیا خپل استازولي ته دا صلاحیت ورکړی وسي چې زموږ املاک یا زموږ جایداد یا زموږ اسباب او اشیا په ځینو سفارتو کې موږ تاسو ډېرې زیاتې قیمتي اسباب او اشیا لرو. مثلا د مسکو په سفارت کې هماغسې چې تاسو اشاره وکړه، په نوې لسیزه کې هغه څوک چې هلته ویل شوي وو د څه په نوم ډیپلوماتانو په حیث ډېر شیان خرڅ کړي وو، ارزه کړي دي چې ډېرې موږ دلته را پیدا کړل. په تورو بازارو کې داسې مثلا نقاشیانې وې چې د فرانسې دولت، د آلمان دولت، پخوانیو دولتونو افغانستان سفارت ته، افغانستان دولت ته تحفې ورکړي وې چې هر یو مثلا یو نقاشي یو میلیون ډالر قیمت درلود، او دا ټول په سفارت کې وو. متاسفانه چې هغه وخت یو سلسله فسادونه شوي دي، یو تعداد کارونه بېرته راسم شوي دي، یو تعداد جریان یې درلود چې د افغانستان جایداد بېرته راوګرځول شي. پاتنتي د املاکو په ثبات زه دونه ویلی شم چې هیڅوک دا جرات نشي کولی چې دا افغانستان نه د طالبان د افغانستان افغانستان مالکي نه دي. دا یو نامشروع ډله ده چې په افغانستان باندې حاکم شوې ده. داخل پکور کې مشروعیت رامنځته مسئول ملی حکومت رامنځته زهید کله د سهامي شرکت طرفدار نه، مګر دا حکومت ملي نه دی، مشروع نه دی، مسئول نه دی. نورم خدای سپارم، ډیر زیاته مننه.
ډیره مننه کوو غوث جان باز، پخانی ډیپلومات او د سیاسي چارو شنونکي. کورم آباد موږ نور بلبنو ترستنی ګل دوی لنډ لنډ اورو، پاتون سیب لتاسو نه بي واورو. تاسو د حل لپاره د دې مازلي تاسو څه فکر کوئ، څنګه کېدلی شي چې دغه سفارتونو ملکیتونه خوندي او واقعا خدمات هم وړاندې کړي، او د درغلۍ او رشوت او سو استفادې مخه نیول شوي، داسې کومه لاره دستي شته؟
بالکل طبیعي ده چې لارې شته. پښتو یو متل دی، غر چې څومره جګي په سر لاره لري. نو اسلامي اماراتو په کار ده چې اول خو دوی د افغانستان کې د خپل ولس را خپل کړي، ځکه چې هغه ولس چې بعض ورکول شوی دی، لکه تعلیم دی، هر څوک د حق لري چې خپل د اولاد په سرنوشت باندې بحث وکړي او چا سره خپل فکر شریکي. مشکل به دا فرق نه دی چې زوی د کلدور دواړه حقوق باید پایل وسو. نن چې د انجونو په مخ باندې مکتبونه یا پوهنتونونه تړل شوي دي، ډېر افغانان ته درد رسېږي. زه داسې افغانان پېژنم چې بهر کې دي، کله ما سره چې باس دغه باس تلیفوني باس را سره کوي. زموږ لوی ارمان دا دی که په افغانستان کې د انجونو په مخ باندې مکتب خلاص شي، وای زه دا ژمنه کوم چې زه بیرته راځم افغانستان ته، خپل ژوند باقی دلته تیروم، خو هم زه خپل د اولاد او د آینده جوړولو په خاطر باندې زه کلم بهر کې میرسه ویم. نو یو افغان چې دومره درد لري، شاید په افغانستان کې چې سلویش ملیون یا لږ دي، تبهان په دې خوشاله ملیون دا درد لري. صحیح که په کلیو بانډو کې دا احساس نه، تعلیم او په شار کې شار نشي، چې خلک ټول دغه تعلیم ته ترجیح ورکوي. او رااله د املاکو، نو اسلامي امارات په کار ده چې خپل پالیسی د ټولو یو ودونو سره یو رنګ مختبوزي، ځکه چې دا سیاسي پالیسی جوړیږي د بارني پالیسی په اساس. دا اول داخلي پالیسی دا دوه سره تړلي دي. کومه داخلي سیاست او خارجي سیاست سره جدا کړل، نو بیا نو څه کولای چې بیا مش سیاسي مشروعیت ترلاسه کړو. موږ باید دغه سیاسي داخلي مشروعیت هم باید دغه سکو چې ټول افغانان موږ باندې راټول شي، او داغه دا وشوي نړیوالو ته چې موږ په افغانستان کې اس دغه نو لرو اومیز کې موږ تفریقه نسته او موږ د خپل نظام لاتړ کوو. نو تبان اوس په یو تعداد وایي وسید ملاتړ یو، ځکه چې وس حاکم نظام دی، په موږ باندې حکمران دی، او موږ دا حق لرو چې په دې سره خپل حقوق غوښتنه وکړو. نور بل څه غوښتنه کوي، خپل د حقوق غوښتنه کوي. هغه کزما خور ولاړی چې ته حق تعلیم غوښتنه کوي، دا تاغي قانوني حق دی.
مننه سلامت اوسې امداسي چې مخکې مې جانباز سپته ویل وخت مې کم دی په نور خبرونو کې ډیر باس کو مننه کو پاتون سیب له تاسو نام چې ګډونم را سره وک کورم آباد او خپل خبرې مې را سره شریک کړلې زه براشم بیرته بهیر سیب ته خغلې بهیر تاسو را ته راځي چې بیرته لک تاسو پایلم له مشروعیت نه وک او بیرته براټولم دا خبرې په مشروعیت کو ظاهرا یوازې د سفارتونو په برخه کې دا مسله نه ده بلکې د بانکداري په برخه کې ده د تجارت په برخه کې ده د کاروبارونو په برخه کې ده ما څور زمخ کې په کور دیننه د لاسي صنایع او کاروباریانو سره خبرې کولې ویل چې کاروبار لري لاسي صنایع لري مارکیټ هم پیدا کړي دی خو غټه ستونزې ده چې د بانکداري په برخه کې ستونزې دي پیسې نه انتقالېږي سوداګري نشي کولای چې چا تاسوولې نشي مثلا همداسې چې تاسو په نورو د قالینو د تجارانو ورستیو کې ریپورت ورکړی دی چې د قالینو کاروبار صحیح ده چې ډیر خشبه دی ګڼو هغه ښځو چې پخوا نور کارونه کول اوس په قالینو بوخت دي خو مارکیټ کې ستونزه ده د پیسو په ګڼو برخو کې د مشروعیت ستونزې راپورته کړې دي داسې بې پرې کراته وای چې د مشروعیت ستونزه طالبان همیشه وای چې لکه خلکو ته چې دوی ویناوي کوي دوی نړیواله ټولنه ملامت غني چې ګوند نړیواله ټولنه دوی سره یاد دي لکه بل چې دوی خو ځان ته په اصطلاح یو څه ځانګړي مسلمانان وای افغانان خټول مسلمانان دي د لپاره چې دوی د اسلامي ارزښتونو ته ډیر پام کوي ورسره دښمنی لري یا په بل پلمه اغه چې د طالبانو مشان هغه ورشنی وای نو نړیواله ټولنه دوی په رسمیت نه پیژني کنه د دوی په وینا د دوی مسلمان حق دی نړیواله ټولنه ته چې خوښي ملګری ملتونه چې دوی سره همکاري لري یوناما چې همکاري لري د غتیر اورزي د بشري حقوقو د وضعیت په اړه او په افغانستان کې د روان حالت په اړه باندې یو ریپورت خپور کړی دی چې خوشنون کړي اته سو فکر باندې مشروعیت ستونزې چیرته ده
پښتو متل دا وایي س تبر تیر او س د مور ککر نرمه وا خو خبره دا چې دواړه و خو کی جنجال ستا یو د ملل متحد شورا امنیت 2005 سوا نه رزولوشن کې ښه خبره یو لدلورې جوړ سوی ده چې افغانستان به څنګه د بل مللي ټولنې ته راولو په دغه کې ځینې اقدامات پکار دي ځینې اصول دي چې هغه باید مراعات شي په هغه کې د حقوق دي نو طالبان ته پکار ده چې د دوی د خبرې سکی چې د داخلي ستونزې دي او صحیح ده ستونزې باید د خارج په فشار په جواب کې حل نسی بلکې د افغانستان د ولست تقاضا په جواب کې حل سي چې هغه د مکتبونو قضیه ک د ځینې نور ستونزې وي چې دا څومره زر تر زر حل سي او نړیوال ټولنې سره پیشرفت وکړو چې اخر دوی هم دا درک کړي چې یو پروسه پکار ده یو قانون اساسي پکار ده ولست جوابګو بدن پکار ده دغه ټول کارونه سیو کوي او سنس دی ولست تمثيل وسی په نظام کې دغه ټول سره بیا یو ورچ افغان ملت در سره ولاړ سي افغان ولست سره ولاړ یغه در ته په مشروع نظام په سترګه ګوري بیا نړیوال ټولنه درته مقابل کې نسی درېدلې او دا باید څومره زر تر زر درک سي چې په داخل کې د غستونځي حل کو زکه موږ وخت ډیر نه لرو دا دنیا توجه اخر نور زیان او تزي وس هم دنیا ډیره بوخته ده په فلسطین او یوکرين او دا نور جنجالونه سي بزياتيزي د امریکا کې وس تقریبا ولین لس قضایا او کې افغانستان قضيه نه راځي نو یو ورسي نړیوال ټولنه موږ آیسليټ کړو موږ یو خاطه کړو بیا غینه پات برته نړیوال ټولنه نه راګرځي نو وس تاسو کومکونه کتل چې کم سوې دي بانکي ستونزې په خپل ځای دي اقتصادي ستونزې په بل خوا نو اما غولي مجبورې چې یو تعلیم یافته پیسادار افغان چې کولای شي چې افغانستان کې یو تغییر راولي او پیشرفت او اقتصاد پر مختګ وکړي هغه مجبورې چې لورې درس نسی ویلې هغه وطن نه لاړ شي دا اساسي قضایا وې دي حياتي قضایا وې دي چې دوی باید کینی افغانستان بل سره زر تر زر حل کړي نړیواله ټولنه بیا دې په جواب کې خپل مشروعیت بیا ورکړي
پنامو خبرونه به د اتمر صاحب سره راټول کړم اتمر صاحب بهیر صاحب ځینې اشاره درلودلې چې څه کېدلې شي چې ستونزه هوار شي تاسو په تیرو دریو کلونو کې پرله پسې دا وضعیت ساری جمهوریت کې هم وای څارلوم وڅ فکر کوي چې آیا طالبان په تیرو دریو کلونو کې چې کومې نښې نښانې او پرمختګونه ښودلې دي، د دغه مشروعیت په لورې روان بولی؟ د طالبانو په دغه وسنی صورت کې یا د طالبانو په موجودیت کې په افغانستان کې د یو داسې مشروع نظام هیله او تمه لرئ چې هم خلکو ته د افغانستان د منلو وي، هم نړیوالې ټولنې ته؟
آن صاحب، منګه خو اول په همدغه امید باندې وو، منګه دا امید درلوده چې طالبان به کله چې دوی واک ته ورسېدل ټول افغانانو دې ته خوشحاله ول چې جنګ جګړه په افغانستان کې ختم شو او اوس به افغانستان داسې یو نظام راولي چې هغه کې د دغه څلوېښت کلنې تجربې نه په استفادې سره دغه وخت کې چې هغه زورواکان جزایر د قدرت او هغه مفسد فاسد زمامداران هم نشته دي، دغه فرصت طالبانو ته و چې دوی خلق سره کینی په یو گفتمان په یو بحث باندې په یو ملی بحث باندې او د یو ښه حکومتداري تمثیل دوی وکړي. متاسفانه چې دغه کار ونه شو او ورځ تر بلې دوی هم په نړیوال ډګر کې خپل کریډیټونه د لاسه ورکړل. هغه امید او ارزوګانې چې افغانان درلودلې چې دوی به د نړیوالو دخوانه په رسمیت وپېژندل شي، د دوی د کړنو پر اساس باندې دغه هم لاسته رانغلل او تر دغه ننه پورې دوی دغسې یو زمامداري حکومتداري معرفي نه کړ چې هغه باندې د افغانانو زړه خوشحاله سي. دوی خپله لکه چې وویل شول په دریو څلورمو درېمو دویم ودونو باندې مصروف شول او د ښځو تعلیم د ښځو کار دا بند شول. حکومت بې قانونه، ملک خدادات غوندې روان دی، نه قانون پکې شته، نه مسؤلیت پکې شته، نه یو اعتماد شته. ټول نظام د یو ګروپ یو ګروه ملاشایی شو، دې کې متخصص، وطن پرست، متعهد په وطن باندې هغه چا ته هم زمینه او فرصت نه دی مساعد. خلک هم د اقتصاد له نظره هغه نهایت ضعیف مرحله کې دی. دوی په زمین کې تعرفې، مالیات، عشر، زکات، عقل وګورونه، دغه نور خبرې صرف د پیسو د راټولولو په خاطر معدنونه د افغانستان منابع لیلام شول او هیڅ شفافیت نشته خلکو ته، هیڅ گزارش دیگه نشته.
خلاص کړم موسیقی نه شګرو
منګر نه لیکړی باید افغانان د دغه حالت نه ووزي. دا چرچوک دا کار کوي، خدای دې هغه ته وات ورکړي.
مننه کوم اتمر صاحب، د په برلین کې د پانتون استاد اسحاق اتمر، د سیاسي چارو شنون کې هم دی، کابل کې د پانتون استاد عبید الله بهیر، له تاسو نه همدارنګه له پخواني ډیپلوماټ او د سیاسي چارو له شنون کې غوث جان باز نه، د سیاسي فعال شیردل پاتسون نه چې په دې خبرونه کې مو را سره ګډون وکړه، د تاسو د ټولو د کور آبادی هغه اوریدونکو چې تر دې وخت را سره ملتیا وکړه له هغوی نه مننه کوم. ازادي راډیو هر ورځ د ماخام له شپږ بجو نه د سهار تر شپږو بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي اوریدل کیږي، او د ورځې له خوانه یعنی د سهار له شپږو نه بیا د ماخام تر شپږو پورې په لنډو څپو 19 یوش او 25 مترو اوریدل شي. تر بیا ښه چاري.
د کشالو په خار کې ژوند کشاله کشاله ژوند کشاله کشاله د کشالو په خار کې دا کشاله بنوي ک د سیاست نه کارو لیڈر نہ تور خامر نہ خرفيدي كفتوينا